द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منور دونکو یو وری بیا ستړی مسې دا د وایس اف امریکا ډیوری جوړا نن د جمعې ورځ کال 2018 د سپټمبر د میاشتې 8 نیټې د وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سپټمبر د میاشتې 8 نیټې د او د شپې 11:30 بجې دی زه نصیر احمد کاکړم او تر ټولو مخمه پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا موقتی ځانګړي استازي ایلس ویلز ډیوري جوته ویلي امریکا به طالبان جنگ غټلو ته نه پریږدي او واشنگټن د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو سره په تماس کې دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي په افغانستان کې د ترګری په ضد جګړه کې بل امریکا سره همکاري کوي خو وايي اسلام آباد له واشنگټن سره د خپلو ګټو او عزت په اساس اړیکې غواړي او امریکا په میامار کې د روهینګیا مسلمانانو په وځه اندیشنې سرګند کړی او د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستونزې په اړه د میامار له ګاونډیو هیوادونو او نړیوال همکارانو سره په تماس کې دی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا موقتی ځانګړي استازي ایلس ویلز ویلی امریکا به طالبان جنگ غټلو ته نه پریږدي ډی ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې میرمن ویلز ویلی واشنگټن په سیمه کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو سره په تماس کې دي چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي هغه ویلی د افغانستان د ستونزې د حل یوازینی لار جنگ نه دی بلکې د دشمن د ماتې ترڅنګ د جګړې سیاسي حل هم غواړي پاکستان ویلی په گاونډي افغانستان کې د ترګری په ځد جګړه کې بل امریکا سره همکاري کوي خو وايي اسلام آباد بغیر دغه جنگ نسی ګټل کېدی د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پنځشنبه پر ورځ د پاکستانی سفیرانو درې ورځنی غونډې وروسته ویلی په دې کې شک نسته چې اسلام آباد بل واشنگټن سره اړیکې ساتي خو د اړیکې به د پاکستان په ګټه او د عزت په اساس وي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان په محل په پاکستان نیوکه کړې وی چې طالبانو حکانی ډلې او نور وسلوالو ډلو ته پناه ځایونه ورکړې دي چې له امله په افغانستان کې د ثبات هڅې کمزور کیږي خو خواجه آصف دا تورونه یو ری بیا رد کړې دي او ویلې دي په واشنگټن کې ناست خلک په دې شای نه پوهیږي چې په سیمه کې څه روان دي د داعش وسلوالې ډلې په ضد ائتلاف ویلي دي چې دې اونۍ په شام په مایدین سیمه کې د وسلوالې ډلې دوه مهم مشران په هوایي بمبار کې وژل سوي د ائتلاف ویاند وایي د داعش د وسلو مشر ابو انس الشامی د دوشنبه په ورځ د ائتلاف په بمبار کې ووژل سو هم د دوشنبه په ورځ د مایدین په جنوب کې د داعش لپاره د ډرون پایلټ د ډرون پایلټانو د روزنې مسؤل جنید الرحمن هم وژل سوی جنید الرحمن یو انجینیر و په ډرون یې وسلې لګولې او د حملو لپاره یې د کارونې پلانونه جوړول امریکا په میامار کې د روهینګیا مسلمانانو په وضع اندېښنې څرګنده کړې او وایي د هغه هیواد په شمال لویدیځ رخاین ایالت کې د وضع په اړه د میامار له حکومت سره په نږدې تماس کې دی په رخاین کې په لسهه او زره روهینګیا مسلمانان دې ته مجبور کړل سوي دي چې بنګلاديش ته وتښتي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ختیځ ایشیا دفتر وایس اف امریکا ته ویلي دوی په ولسی او شخصي کچه د غستونزې په اړه په لوړه کچه خبرې کړې دي او د برما له ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو همکارانو سره په رابطه کې دي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هغه اتل لکه بی اسناد کډوال ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې دوی دی په شپږو میاشتو کې د وتلو اندېښنه نه کوي په داسې حال چې کانګرس په دایمي توګه د دوی په امریکا کې د پاتې کېدو په پلان کار کوي د پنځشنبه پر ورځ په ټویټر باندې صدر ټرمپ ویلي دوی به بیرته خپلو هیوادونو ته نه استول کیږي دغه کسان په ماشوموالي کې خپل مور او پلار په بې قانونه توګه امریکا ته راوستلي وو او ډیری یې امریکا خپل پلارنی هیواد ګڼي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د شمالي کوریا لپاره به هغه ورځ ډیره د ویر وي کله چې امریکا د هغه په ضد عملیات وکړي صدر ټرمپ له کویتي امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره یو ځای د خبریالانو سره خبرې کولې خو صدر ټرمپ ویلي دي چې شاید د شمالي کوریا په ضد طاقت و نه کاروي او د ایرما په نوم سمندري طوفان دا وخت له هیټي او ډومینیکن ریپبلیک څخه تیریږي چیرې چې زیات بارانونه او بادونه دي خو دغه سیمې یې مستقیما نه دي وهلي د هوا پیشبیني کوونکي وای ایرما طوفان به نن ناوخته د هسپانولا له ټاپو څخه تیریږي. دغه ټاپو د هیټي او ډومینیکن ریپبلیک په شریکه دی او بل هدف یې کیوبا او بهامس دی. کارپوهان وای طوفان اوس هم ډیر خطرناک دی او د بادونو رفتار په یو غنټه کې 280 کیلومتر دی. دغه طوفان تیر ورځ د بربودا ټاپو کې سخته تباهي کړې وه. په عین وخت کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پورټو ریکو کې د بیړني حالت اعلان کړی. د کیریبین په سیمه کې د طوفان له امله لس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري، خو اوس مو پام را ګرځو د ریپورتونو ولوري ته. لکه څنګه چې هم تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا موقتی ځانګړي استازي الیس ویلز ویلي دی امریکا به طالبان جنگ چلو ته نه پرېږدي. جی ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې میرمن ویلز ویلي واشنگټن په سیمه کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو سره په تماس کې دي چې طالبان خبرو اترو ته آماده کړي. په دې اړه مرکه زموږ همکار افتخار حسین کړی ده او حال یې زموږ همکار بختور شاتور کړی.
خصوصي دا وختي موقتی استازي ده الیس ویلز، دا غینه ما پوښتنه وکړه چې د پاکستان عکس العمل د صدر ترامپ د ساوت ایشیا د سویلي اسیا لپاره چې کومه پالیسی و دا غی وروسته سډیر خنخ کاری او نن هم د پاکستان د پوز دغه بیان په مطبوعاتو کې موجود دی چې په افغانستان کې مختلف ډلې جګړې کینو د منګ نشو درولې، خو ورسره دام ویلې دي چې په افغانستان کې د زمنګا د امنیتی تحفظاتو خیال وساتل شي. نو د دې نه ما دا پوښتنه وکړه میرمن الیس ویلز نه چې تاسو که دا هر څه مخې ته کېده نو د پاکستان نه اوس هم دا تمه لري او آیا سرنګ به دا تاسو عملي کوي؟ نو دا غي جواب څه داسې و؟
I don't want to prejudge how a political solution is going to be negotiated. I think we all recognize there must be a politically negotiated settlement. This is not a battle that's going to be won by the military. As Secretary Tillerson said, we will deny Taliban a military victory. And by doing so, we need to create the conditions, you know, for them to have the incentive to come to political negotiations. I don't know how that's going to happen, but that's a conversation that we very much want to have with the countries of the region, including Pakistan.
دی وی چې په افغانستان کې دا چې کومه جګړه روانه ده نو د دې یوازینې حل چې دی هغه پوزي نه دی. موږ غواړو چې د دې یو سیاسي حل هم وي او به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ریک ټیلرسن د هغه خبره تکرار کړله چې موږ به طالبانو ته په پوزي کچه باندې ماتي ورکو، په میدان کې به ماتي ورکو، خو د اغه سره بیا مقصد دا دی چې داسې حالات په افغانستان کې جوړ شي چې په کم کې بیا طالبان خبرو ته کین. نو دوی چې منګه د پاکستان نه هم اغه سره تمی دي او په کار دي چې هغوی په دې کې خپل رول ولوبي. دا غرنګ بیا دا اورونه چې چا را بللې و هغه دا د زمینی کمیټې مشر دی ټیډ یوهو، دا غینه دا پښتنه منګه وکړه وایس اف امریکا ډیوا چې تاسو په نظر کې د پاکستان عکس العمل خو ډیر تریخو او داسې نخ کاریږي چې ګینه اغوی د امریکا سره اغه رنګي همکاري کول غواړي د افغانستان په حواله سره په خاصه توګه، نو آیا څنګه به مخکې ځي؟ نو دوی خو اول دا وی چې دا ستا کومه پښتنه ده په دې باندې مونږ خصوصي کانګرشنل هیرنګ یعنی د کانګرس اورونه بل افتره بللې ده، نو ماته وی چې راشه او زیاتره معلومات په پاغه کې مونږ ته راکړي شي. خو چې ما تو به خیر دا غینه مخکې ستاسو ذاتی رائے اساسه ده د کانګرس ډیر مهم او تل غړي، نو د دې جواب څه ده؟
No, you know, we've got a new administration, and anytime you have a new administration, you hear different voices going out, and we're hearing that all over the world. It's a reset of foreign policy, which I feel personally our foreign policy has been askew for the last 10-15 years.
دوی چې کله هم نوې انتظامیه په واشنگټن کې راشي نو په هغه کې د خارجه تګلارې لپاره نوې غوونه راپورته کیږي، او د غرنګ صدر ترامپ چې کله خپل شوکې سنبال کړله واک اختیار واخستل نو هغه هم د خارجه پالیسۍ ته دوباره کتنه کړې ده، او دوی چې د په خیال تیر شپاړس کالو کې د پاکستان سره دغه پالیسی چې دا سي پاتې شوی د چې کې اوسته بدلون ضرورت دی، نو مونږ په دې باندې غور کوو. په دغه اورونه کې به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان په اړه باندې نورې خبرې هم کېدلې، د دغه سیمې په اړه باندې خبرې کېدلې. یوه مهمه خبره چې هغه د کانګرس غړي بریډ شرمن څوک چې د کالیفورنیا نه د کانګرس غړي دی، هغه دا په ګوته کړله چې امریکا له پکار دی د پاکستان سره رابطه یا خبرونه دا صرف په یو ژبه کې نه، اردو د دینه علاوه درې څلور چې کومې علاقائي ژبې دي په کار چې پاغه کې هم پیل شي. مقصد دا و چې د امریکا د پاکستان د خلکو سره رابطه چې کومه ده هغه په خپل ژبو کې کوي، نو اب زیاته خي د بنگلاديش او د هندوستان په حق لباندې خبرې کېدلې. په افغانستان کې د هندوستان کردار ته هرکلی ویلو، په خاصه توګه د ترقی او د بیا ودانې چې کوم کارونه دي، نو ایلس ویلز دا هم ویل چې موږ د دې هرکلی کوو.
ډېر مننه افتخار حسین چې دغه تفصیلات مو اوریدونکو ته وړاندې کړل.
د واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا ډیوري جو اوري. اوس هم یو بل راپور چې پاکستان ویلي دی په ګاونډي افغانستان کې د ترګري په جګړه کې به له امریکا سره همکاري کوي، خو وای له اسلام آباد بغیر دغه جنگ نسی ګټل کېدی. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پنځشنبه په ورځ د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډې وروسته ویلي دي چې په دې کې شک نشته چې اسلام آباد بل واشنگتن سره اړیکې ساتي، خو دا به د پاکستان په ګټه او د عزت په اساس وي. رابعه پیر ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې امریکا یو لوی طاقت دی چې ورسره ښه اړیکې غواړي، او دا چې د سیمې بدلونکي حالاتو تر مخه به پاکستان اوس یو واضح تګلاره ټاکي. په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډې د ختمېدو وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل په دې خبره کې څه شک نشته چې موږ د امریکا سره ښه اړیکې غواړو، خو دغه اړیکې په کار دی په دواړخیزه ګټه وي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان او امریکا اړیکې نه دي ختمې، اقتصادي اړیکې خپل پر ځای دي، خو د دواړو هیوادونو رابطو ته به د هیواد په ګټه کتل کېدای سي. خواجه آصف وویل چې د سفیرانو په غونډه کې دا خبره واضح شوې ده چې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه مخې ته راتلونکي د تګلارې پس به په سیمه کې وړاندې حالاتو لاندې پاکستان به نوې تګلاره ټاکي. د سیمې امن په خصوصي توګه د افغانستان د بروغه جوړه کې د چین او روس اهم کردار کې د سی او پاکستان به دواړخیزه درناوي سره د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان قرباني منونکي هیوادونو سره مخ په وړاندې ځي. خواجه آصف زیاته کړه چې کچری په سیمه کې د تراګری جنگ ګټل دي، هنو پاکستان بغیر نسی ګټل کېدی.
اما یہ جنگ جو ہے یہ دہشتگردی کے خلاف جو ہے پاکستان کے تجربے سے جی جیتی جا سکتی ہے، پاکستان کو کنفرنٹ کر کے اس کو علیحدہ رکھ کے جیتی نہیں جا سکتی.
د بهرنیو چارو وزیر دا خبره ومنه چې د تیرو څلوېشتو کلو راهیسې د تندروی فکر او سوچ په پاکستانی کام کې د ریاستی مرستې په ذریعه خور کړې سوی دي چې په کال او دوه کې نسی ختمېدی. په تیرو ورځو کې د امریکا صدر له اړخه جاري کړې سوې تګلاره کې پر پاکستان تراګرو ته پټ ځایونه ورکولو تور لګول سوی وو، او پاکستان څخه د دغه تراګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې وه، او دا دړه کې هم ورکړې سوې وې چې کچري داسې ونه سو نو د پاکستان اقتصادي مرسته ودرول کېدی سي. ورسته په چین کې د بریکس غونډې په محل هم په پاکستان کې موجود د کلادم تراګرو تنظیمونو په اړه اندېښنې څرګندې سوي، او د دې په زیاته عملیاتو غوښتنې سوي وې چې افغانستان او هندوستان یې هرکلی کړی و، خو پاکستان دا خبره منلو ته تیار نه دی چې د تراګرو پټ ځایونه دلته وجود لري. همدغه سبب و چې پاکستان خپل یوازې دریځ خپلولو لپاره د سفیرانو درې ورځنۍ غونډه رابللې وه. د پاکستان د دغه دریځ او د امریکا د تګلارې په اړه تېره ورځ خواجه آصف افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ټلیفوني خبرې کړې وې، او دوی په دنن څخه د چین، ایران او د نورو سیمه ییزو هیوادونو سفر هم پیل کړی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. د امریکا متحده ایالاتو په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وضع اندېښنې څرګنده کړې دي او وایي د هغه هیواد په شمال لویدیځ رخاین ایالت کې د وضع په اړه د میانمار له حکومت سره په نږدې تماس کې دی. نوشروان کلندر نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویان وایي چې په روهینګیا ورورولې تشدد او دغه تشدد نه د ځایي آبادۍ متاثره کېدو په اړه په پرله پسې راغلو رپورټونو باندې ژورې اندېښنې لري او په امریکا کې په لوړه کچه په دې مسله په حکومتي لیول او په شخصي مت کې سلا مشورې شوې دي. د خارجه وزارت د مشرقي ایشیا او آرام سمندر چارو دفتر د شروع په ورځ وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی د برما ګاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو همکارانو سره هم په دې لړکې په رابطو کې دي. خو دا خبره د هر کلی وړ ده چې د میانمار حکومت ورته ریډ کراس یا د سور صلیب د لارې د انساني مرستو ورسولو رضامندې اشاره ورکړې دي. په راخین سیمه کې د اکثریت مسلمانانو او نورو کم شمیره روهینګیایي اقلیتونو دي او په دغه سیمه کې روان تشدد د اگست په 15مه نیټه وروستو له هغې پیل شو کله چې ځایي یاغیانو د پولیسو په چوکو او پوځي مرکز بریدونه وکړل. یاغیان دریځ لري چې دغه بریدونه یې په سیمه کې په اقلیتونو د روان تشدد په وجه کړي دي. د یو بل په ضد د روان تشدد په نتیجه کې د نښتو په وخت تر اوسه لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ایشیا لپاره د کډوالو ادارې ویان داوین تان په بنگلادیش کې د برما وایس اف امریکا دفتر ته ویلي دي چې د دوی د امدادي مرستو کارکونکي وایي چې اوس نور یو شمیر کډکونکي هم بنگلادیش ته ورغلي دي او ټول شمیره 1,00,000 ته رسیدلې ده. په بنگلادیش کې چرته چې دغه روهینګیایي مسلمانان د کډوالۍ ژوند کوي دغه سیمې ته کاکسس بازار وایي. ملګرو ملتونو د وړاندې نه دغلته کیمپونه هم جوړ کړي دي او اداره وایي دوی ته د کډوالو انتظام لپاره 1.3 میلیونه ډالر په کار دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره ورلډ فوډ بیا وایي چې دوی هغه روهینګیایي کډوالو ښځو ماشومانو ته خوراک ورسوي کوم چې بنگلادیش ته ور روان دي. امریکا د اگست په 15مه نیټه د اراکان روهینګیا سالویشن آرمی لخوا د پولیسو په چوکو او د برما د پوست په مرکز د بریدونو غندنه هم کړې ده او په واړه ډلو یې د امن او استحکام لپاره د همکاري غږ کړی دی. په میانمار کې دا وخت پوځي حکومت دی او د حکومت غیر رسمي مشر آنګ سان سوچی چې د امن نوبل جایزه یې هم ګټلې ده په هغه مرکه پرې سخت نیوکې روانې دي چې پکې هغې ویلي د اګست 15مه نیټې څخه وروسته د تشدد په اړه چې کوم عکسونه خپاره کړي شوي دي دغه دروغ دي او دغه د روهینګیا وسلوال ډله د ځان لپاره د خلکو مرستو په خاطر خپروي. ځینې څارنه کوونکي وایي نوموړي آنګ سان سوچی د برمی پوځ لخوا د روهینګیا مسلمانانو باندې تشدد د پیښو شدت کمولو لپاره دا خبره کړې ده. د برما د بشري حقوقو سلاکارانو په برمی حکومت زور راوړي روان تشدد دې ودروي.
او سمزو د شام ولوري ته چیرې چې د صدر بشار الاسد رژیم وایي همه تنزدې په یوې پوجي ودانۍ باندې د اسرائیل په حمله کې 2 کسان وژل سوي. غربي نړۍ تور لګوي چې دغه ودانۍ د دمشق د کیمیاوي وسلو له پروګرام سره تړلې وه. که څه هم شام وایي د کال 2014 هم د لوزنامې په ترڅ کې یې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې سپارلې دي خو ملګري ملتونه وایي شام په 2 ځله کیمیاوي وسلې کارولې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. په شام کې د اسرایلی هوایي بریدونو وروسته عرب مطبوعاتو داسې عکسونه خپره کړي چې پکې سوځېدلې ودانۍ ښکاره کیږي. ادعا کیږي چې هوایي بریدونه مسیاف شارګوټي ته نږدې د شام حکومت د کیمیاوي وسلو په کارخانه سوي. لبناني مطبوعات وایي چې اسرایلی جنگي الوتکو د لبنان د هوایي حدودو سرغړونه کړې ده. د شامی پوج یو بیان وایي اسرایلی حمله کې مسیاف شارګوټي ته نږدې ودانۍ په نقشه سوي. دغه سیمه د آرام سمندرګي وساحل ته نږدې ده او په لتاکیا کې د روسیې له هوایي مرکز څخه لري نه ده. بیان کې دا سوي چې دا حمله د داعش ډلې په ضد د شامی پوج د وروستیو بریاو په جواب کې سوي. د شام د دفاع وزیر فهد فریج په دیر زور کې د حکومتي پوج له کمانډانانو سره په غونډه کې د حکومت د ورستیو پرمختګونو ذکر وکړ.
شعب سوريا الآن يعتزون ويفتخرون بهذا الانتصار الرائع وصمودكم الرائع وقتلكم للإرهابيين.
هغه وایي ټوله وطنپاله شامیان په دغه ستره بریا او د حکومتي ځواکونو د حیرانوونکي استعداد ډیر زور کې دننه د وګړو په مقاومت او د داعش تر ولکې لاندې نورو برخو کې د وګړو په حوصله باید وویاړي. ډیر زور تر نږدې ورځو پورې د داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې و، خو شامي حکومتي ځواکونو دغه سیمه اوس نیولې ده. د پیرس په پوهنتون کې د سیاسي ساينس استاد پروفیسر خطر ابو دیاب وایس اف امریکا ته ویلي هغه باور لري چې اسرائیلي حمله له هغه ورسته سوي کله چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې صدر ولادیمیر پوتین یا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ په دا خبره کانې کولو کې ناکامه سوي چې د شام او اسرائیل له پولې څخه ایران په لوه هغه قوه لري کړي چې د صدر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي.
L'Iran vient de faire un axe qui s'étend de Téhéran jusqu'à la Méditerranée. Et pour cela, et à cause de ces développements apparemment des capacités de balistiques à l'intérieur de la Syrie et du Liban,
هغوی ایرانیانو پرمختګ کوي او د خپل بلستیک میزایلو د استعداد زیاتولو ترڅنګ اوس له تهران څخه د روم تر سمندرګي پوري یو قوس بشپړ کړی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل حمله په شام کې د روسیې لغټ هوایي مرکز څخه لري نه و، او دا چې له دې حملې څخه د اسد رژیم ایران او همدا ډول روسیې ته سخت پیغام ورکړی. ابو دیاب وایي و درې واړه هیوادونو ته د اسرائیل پیغام دا و چې دوی د خپلو ګټو د دفاع صلاحیت لري او په دې یقین دی چې آینده کې به په شام کې دننه اسرائیل نورې هم حملې کوي. که څه هم اسرائیل تر اوسه په دغه حمله رسمي بیان نه دی ورکړی، خو د اسرائیلي استخباراتو پخوانی مشر د دې ستاینه کړې ده. د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته غوږ یسته. او اوس هم یو بل راپور چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا لپاره به هغه ورځ ډیره د ویر وي کله چې امریکا د هغه په ضد عملیات وکړي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زاهد خټک راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چېرې امریکا شمالي کوریا پر ضد فوزي ګام پورته کړو نو دا به د دغه ملک لپاره ډیره د خفګان ورځ وي. صدر ترامپ دغه خبرې په سفر راغلی د کویت امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره یو ګډ خبری کانفرنس ته کولې. یو سوال په جواب کې صدر ترامپ ویلي هیله کوي شمالي کوریا پر ضد د فوز کارولو وخت رانشي. صدر ترامپ دوه ځله د یوې پوښتنې ځواب نه ډډه وکړه چې آیا شمالي کوریا ته به نوکلیایي وسلو ساتلو لپاره شرطونه مخې ته راوړلی شي او که نه. صدر ترامپ خبری کانفرنس په مهال هم دغه پوښتنې په ځواب کې ویلي د دلته د جوړجاړي خبرو ته نه دی راغلی. صدر ویلي کېدای شي دغه د جوړجاړي خبرې بل چا سره وکړي، خو وایي د دغه خبرو اترو نه وړاندې حال نه څرګندوي څنګه چې به پخوانی انتظامیه وکولو. دی وایي دومره ویلی شي چې شمالي کوریا سم کار نه کوي او دا به خامخا ودرېږي. صدر ترامپ ویلي تیرو 15 کالو راسې پخوانی حکومتونو سره شوي لوزنامو سمدستي وروستو شمالي کوریا په نورو نوکلیایي پروګرامونو کار پیل کړی. د صدر ترامپ د خبرو وروستو د ترامپ انتظامیه یو جګپوړي چارواکي اندېښنې څرګندې کړې ګنی شمالي کوریا مخه نیول به ګرانه شي. خبریالانو سره خبرو کې دغه چارواکي ویلي یره ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا خبرداري په اړه غلطه اندازه ونه لګوي. د کامی استخباراتو مرستیال مشر سوف ګورډن زیارت په ورځ د امنیت په موضوع را جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي شمالي کوریا په داسې لار روانه ده چې نوره جدیده نوکلیایي وسله جوړه کړي. تیرو څو ورځو کې صدر ترامپ آسیا او یورپ کې خپل مهم اتحادیانو سره ټلیفوني خبرې هم کړي. چین ویلي د شمالي کوریا لخوا شپږم نوکلیایي ازموینې وروستو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د نورو بندیزونو حمایت به کوي. چین د شمالي کوریا تر ټولو غټ سفارتي او اقتصادي ملګری دی. چین دریج لري شمالي کوریا پر ضد ډیر سخت بندیزونو سره به د جزیره نما کوریا شخړه کې کوم کموالی رانشي. بلخوا د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه او د سویلي کوریا صدر مون جے ان هم زیارت په ورځ پیونگ یانگ پر ضد د نورو سفارتي او اقتصادي فشار غوښتنه کړې. امریکا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د بندیزونو د قرارداد یو مسوده وړاندې کړي چې غواړي ګلپ په ورځ پرې رای واچول شي. وایس اف امریکا ته ترلاسه شوی د دغه قرارداد مسوده کې شمالي کوریا باندې د تیلو ترڅنګ د تیلو نور مصنوعات او مایا ګیس خرڅولو بندیزونو غوښتنه شوی. د امریکا لخوا تیار شوی دغه قرارداد کې شمالي کوریا د ټیکسټایل صنعت هم په هدف شوی چې هر کال دغه ملک لپاره په میلیونو ډالرو منافع راوړي. دې ترڅنګ د شمالي کوریا لخوا نور ملکونو ته خپل وګړو لیږلو باندې هم بندیزونه دغه مسوده کې شامل دي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هغه اتلکه بیا اسناد کډوال ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې دوی د پښپښ میشتو کې د وټلو اندیشنه نه کوي. تفصیلی ماوش جلیل د وصف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
په امریکا کې میشت هغه اتلکه کسانو لپاره وخت اوس ډیر کم پاتې دي څوک چې د پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې امریکا ته د هغه ماشومانو په حیث راغلي وو چې قانوني اسناد یې نه لرل. خو په کال 2012 کې د وی پالیسي ډاکا یا ډیفرنت اکشن فار چایلډهود ارایولز لاندې دوی ته په عارضي توګه قانوني حیثیت ورکړی شو. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د دې اتلکه خلکو قانوني حیثیت چیلنج کړي او ویلي دي چې زر تر زره د دوی په حق له فیصله وکړي شي.
زه د خلکو لپاره ښه احساسات لرم او تمه لرم چې اوس په کانګرس هم په سمه توګه د دوی مرستو کولو جوګه شي.
او د امریکا د کانګرس مشران د صدر ټرمپ د خبرې سره اتفاق لري چې د غیر قانوني کډوالو قانوني حیثیت پاک لدی قانون جوړ کړی شي. په دې اړه د نیویارک نه د ډیموکرات ګوند سېنیټر چک شمر وای:
آی ام کانفیډنت دټ اف پټ آن د فلور اټ ویل ګارنر اوورولمینګ
موږ تیار یو چې دا قانون منزور کړو. از باور لرم چې که دا کانګرس ته رای شمیرنې لپاره راغلو نو دواړو خواو نه به د دې په حق کې ډیر ووټونه وي.
د سویلی کیرولانا ایالت نه د ریپبلیکن ګونز لینسی ګراهام په دې حق لوي
70% of Americans at least want to give these kids a second chance and a good life.
خو شا او یا فیصد امریکایان غواړي چې د ماشومان ته زمنګ بلکې د خو ژوند دویمه موقع ورکړي شي. دوی ډیر خلک دي او ډیر تعمیري کار کوي.
اکیکو د لس کال په عمر کې د فلپاین نه امریکای ته راغلی و او د نرس جوړیدو سبق یې ویلی. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما لخوا جوړ کړی شوی پالیسي ډاکا لوجی د خپل ځان محفوظ محسوسول خو اوس بیا د ویرې سره مخ ده.
دا هیواد نه د اوباسلو خیال ډیر یرهونکی دی. خو د خپل کور د کرایې یا د خوراک پیسې نه لرل هم غټه یره وي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانا په خپل خبر کې لیکي د ډاکا پروګرام منسوخ کولو سره به د 2300 څخه زیات پاکستانی وګړي او د 5500 نه زیات هندي وګړي به اغیزمن کیږي. د پروګرام لاندې د غیر قانوني کډوالو ماشومان د امریکا نه د اوباسلو نه محفوظ کړی شو او ورته په امریکا کې د پاتې کېدو او د کار کولو پرمټ یا اجازهنامې ملاوي شوې. که څه هم د دې پروګرام لوجې امریکا کې موجود د داسې ماشومانو لوی شمیره د مکسیکو او لاتینی امریکا سره تعلق لري خو په فوبس مجلې کې چاپ شوی یو رپورت تر مخه زرګونو په شمیر کې ایشیایي امریکایان هم په غیر قانوني توګه امریکا ته د ښه ژوند په لټون کې راغلي وو. رپورت تر مخه هندوستان د سرلس هغه هیوادونو کې دی د چا وګړو ته چې د ډاکا پالیسي لاندې په امریکا کې اوسېدو او کار کولو اجازه ورکړې شوې ده. د داسې ایشیایي امریکایي وګړو لوی شمیرې د نوم نه خودلو په شرط فوربس مجلې ته ویلي چې دوی ویره لري چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې کې د ډاکا موده سر ته رسېدو وروسته د دوی په امریکا کې پاتې کېدل د خطر سره مخ دي. د امریکا 15 ایالتونو او واشنگټن ډی سي د ټرمپ انتظامیه لخوا د ډاکا پالیسي منسوخ کولو پلان په ضد قانوني ګامونه اخلي. او تیر شروع په ورځ سرکاري وکیلانو د نیویارک په بروکلین یو فاقی عدالت کې په دې لړ کې اپیل هم جمع کړي. تر اوسه په دې اړه د سپینې ماڼۍ لخوا کوم بیان مخې ته نه دی راغلی خو د تیر شروع په ورځ د کانګرس مشرانو سره غونډې په وخت صدر ټرمپ ویلي دی باور لري چې قانوندانان به د اتلکه ځوانان د امریکا نه ویستلو نه بچ کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په یو څو شیبو کې هم دغه خبرونه پای ته رسیږي خو د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوه ریډیو اورېدل مه هیروئ، او هم په دې څپو به د دې وروسته تاسو د مشال راډیو خپرونې اورئ. زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر صداقت جان له تاسو څخه اجازه اخلو. خوشحاله ورځ درته غواړو. تل آباده او بریالي اوسئ.